السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 3 بجې شوې دي. نن د نه ورځ او د 2018 کال د جون 6 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال مجله هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په بلوچستان کې ناڅرګند وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک دوه عسکر وژلي او درې نور ټپیان کړي. د افغانستان په بګرام کې اته افغان امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. امریکا له روسي پوځ سره د رابطې نظام پر بیا جوړولو کار پیل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په سایلی ښار جیونی کې ناڅرګند وسلوالو د پاکستان د سمندري پوځ دوه عسکر وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د سمندري ځواک لخوا تېره شپه په جاري سوي بیان کې ویل شوي چې پېښه پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه کله چې دغه عسکر د روژه ماتي لپاره له شیانو رانیولو وروسته بیرته د خپل دفتر پر لور روان ول. له پېښې وروسته څلور واړه وسلوال پر موټرسایکل سپرانو باندې پر موټرسایکلانو باندې په تېښته کې بریالي شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دي منلي، خو په تېر وختونو کې د ورته بریدونو مسؤلیت بلوڅ بیلتون پالو ډلو منلی دی. د سویلي وزیرستان د مرکز واڼه په ایجنسي هیډکوارټر هسپتال کې دوه امبولانسونه سوځول شوي دي. پېښه تېره شپه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ناڅرګند کسانو د موټرو درولو څلورو ځایونو ته اور ورته کړ. د سیمې د مشال راډیو خبریال وایي چې له پېښې وروسته د اور وژنې عملی اور کنټرول کړی دی. پر خوا پولیټیکل نظامي د پېښې پلټنې پیل کړي او 12 مشکوک کسان چې د هسپتال کارکوونکي هم پکې شامل دي نیولي دي. درې ورځې وړاندې هم د واڼه په ټي بي هسپتال کې نامعلومه کسانو د درملو زیرمې ته اور ورته کړی و چې د لکونو روپیو دوایانې پکې سوځېدلې وې. د پاکستان د سایلی ښار کراچی په مرکزی جیل کې د نیم پوځي ځواک رینجرز او پولیسو په ګډو عملیاتو کې موبایل، د موبایل سیمونه او جیمري، کمپیوټري آلات، ټیویان او فرجونه ترلاسه شوي دي. د رینجرز یو مشر شاهد جاوید پرون خبریالانو ته وویل چې د دوشنبه ورځې عملیاتو پر وخت په جیل کې د موبایل جیمر د خلاصولو لپاره آلې هم ترلاسه شوي دي.
داسې ټول ټي وي سیټونه، فریج، ریفریجریټر، د اوبو یخولو مشین او کولر، غرض هغه ټول هر څه چې د قانون تر مخه یې په جیل کې د کیښودلو اجازه نه وه لری کړل شوي دي، یا هغه ټول سامان لری کړی شوی چې مقصد یې د یوې خاصې طبقې قیدیانو ته اسانتیاوې ورکول و.
د شاه جاوید په وینا په یاد جیل کې شاوخوا 6000 قیدیان موجود دي. د عملیات له هغه وروسته ترسره شوي چې روان میاشتې پر 14 نیټه له دې جیل څخه د یوې وسلوالې ډلې دوه غړي تښتېدلي وو. د افغانستان په بګرام کې د نړیوال ځواکونو له پوځي اډې سره نږدې د وسلوالو په ډزو کې اته افغان امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن رسنیو ته ویلي چې 10 امنیتي ساتونکي تېره شپه ناوخته د خپلې دندې ترسره کولو لپاره پر لاره روان و چې پر موټر یې برید وسو. په دې برید کې دوه امنیتي ساتونکي ژوبل شوي هم دي. تر دې دمه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په ننګرهار ولایت کې 14 یو قاضي وژلی او درې نور یې ژوبل کړي دي. ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د جلال آباد ښار شیشم باغ ته څیرمه په یوه کورولا ډوله موټر پورې نښلول شوي ماین چاودنه کړې چې لامل یې د ننګرهار ولایت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ابتدایي محکمې غړي قاضي شیر رحمان وژل شوی او د هغه د دوو ورونو په ګډون یو تن لاروی ټپیان شوی دي. د پېښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسوالې ډلې نه دي منلي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. امریکایي چارواکي وایي په لندن کې له یو جماعت سره نږدې پر عبادت کوونکو د ګاډي خېژولو د پېښې غندنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورټ تېره شپه ویلي امریکا د لندن د هغه برید غندنه کوي چې داسې ښکاري مسلمان عبادت کوونکي پکې په نښه شوي دي. نوموړي دا یو ترهګر برید یاد کړی دی. چارواکي وایي د لندن په فینس بیری پارک سیمه کې د جون پر 13 د ماخستن له لمانځه وروسته له یو جماعت خلک راوتل چې یو ګاډي پر وخېژول سو. په دې پېښه کې لږ تر لږه 9 کسان زخمیان شوي او یو تن چې مخکې د زړه د حملې کار شوی د پیښ په ځای کې مړ شوی دی. پولیس وایي یو 40 کلن تن د شک پر بنیاد نیولی خو چارواکو تر اوسه د دې تن نوم نه دی په ډاګه کړی. د امریکا یو لوړی پوځي چارواکی وایي امریکا له روسي پوځ سره د رابطې نظام پر بیا جوړولو کار کوي. دا له هغه وروسته ده چې د جون پر 13 د امریکا لخوا د شامي ځواکونو جنگي الوتکې ویشتلو وروسته ماسکو ویلي وه چې د الوتکو غیر ارادي نښتو څخه د خوندیتوب لپاره تر نظام لاندې رابطې ختموي. په شام کې د امریکایي او روسي ځواکونو د رابطې دا نظام یو مهم اله ګڼل کیږي. په شام کې امریکا او روس بیل بیل عملیات کوي او هغه ته د دواړو خواو ترمنځ په غیر ارادي توګه د نښتو ګواښونه زیات شوي دي. په واشنگتن کې د ګډ ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد ویلي په راتلونکو څو ساعتونو کې به د الوتکو له پیر څخه د خوندیتوب لپاره جوړ نظام یو وار بیا برابرو لړ کې په سفارتي او پوځي کچه کار وکړي. د جون پر 13 نیټه د امریکا جنگي الوتکې له خوا له طبقه سیمې سره نږدې د شامي ځواکونو الوتکې ویشتلو وروسته روس امریکا ته خبرداری ورکړ چې په شام کې به د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکو ته د هوایي هدف په سترګه ګوري. د عراق وزیر اعظم دفتر وایي حیدر البادی ایران، کویت او ځینو عربي هیوادونو ته د سفر په پیل کې پرون سعودي عرب ته ولاړ. د حیدر البادی سعودي عرب ته د دورې مقصد د دغه هیواد او عراق ترمنځ د پخلاینې بهیر ته واده ورکول دي. راپور نه وایي دا ګام به په عراق کې د سنی اقلیتونو او شیعه اکثریت ترمنځ اختلافات ختمولو کې مرسته وکړي. په داسې حال کې چې ګاونډي هیوادونه د ایران له شیعګانو سره د عراقي اتحاد پر سر د راپیدا شوو اختلافاتو ختمولو هڅه کوي، د حیدر البادی د سعودي پاچا سلمان سره په دې کال کې دا دویم ملاقات دی. پر سفر له روانېدو وړاندې په بغداد کې عارفو هیوادونو ایران او سعودي عرب ته په اشاره وویل چې عراق د چا طرفداري نه کوي، البته نوموړي د داعش او هغو سنی سغدریزو ډلو چې د عراق او شام پر ځینو برخو کنټرول لري په حواله وویل چې عراق له دې هیوادونو سره د ترهګري ضد جګړې د دوام په برخه کې همغږي کول غواړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ شل پیسې او 112 روپۍ شپېته پیسې، یو پاوند 104 روپۍ او 104 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ او 10 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ شپېته پیسې، او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د کراچۍ په مرکزی جیل کې د رینجرز واک عملیاتو وروسته تفصیل درکو. د خیبر ایجنسی ولسی وګړو او ځایي پوهانو غوښتنه کړې ده چې حکومت یې د عجایب گھر جوړولو او د سیمې د سیلګرۍ ښه کولو لوزونه پوره کړي.
در خیبر پخپل چې کوم ده دا دې قابل دی چې په سیلګری راشي اوس هم ډېر خلک دی راځي په هغه یو منظم شکل نه لري.
د بلوچستان صوبایي اسمبلی خزغړې وایي د اسمبلی په کاروایي کې ورته لږ وخت ورکول کیږي.
زه چې همیشه درې جمع خپل لالوال پوره کوم، ما صدر وایي ما ته موقع نه ورکړي. زه خو په چر ممبر یم، زه خو باقاعده اجازه شروع کوم، شور شروع کوم چې بز ما حق دی.
او اونیس پروگرام د مشال مجله هم لرو او ریدل یې مهیره وایي.
دغه د سبيچ کمپنکار دی او یې زیاتی شي وی دی اته ته له زرو په وخت کې شي وی دی او بیا چې پنجاب د کم خلک راو ته شي وی هغه د ډېر پیسي ور کړی دی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. نیم پوځي ځواک رینجرز د پولیسو سره په ګډه د ګل پورز د کراچۍ په مرکزی جیل کې عملیات کړي چې پکې موبایل ټلیفونونه، د موبایل سیمونه، یو ایس بی ټلویزیون، فریجونه په لویه شمېره کې ترلاسه کړي دي. د چارواکو په وینا چې دا له هغې وروسته شوې ده چې 15 ورځې وړاندې 2 سزا شوي وسله وال له قید تښتېدلي وو. چارواکي دا هم وایي په دغه جیل کې شاوخوا 6000 قیدیان دي. په دې اړه نور تفصیل د محمد عمران ناورو.
د نیم فوجي ځواک رینجرز یو مشر شاهد جاوید د عملیاتو په اړه له خبریالانو سره د خبرو پر وخت ویلي چې په عملیاتو کې د سلو نه زیاتې موبایل سیمونه او یو ایس بی دوی ته ترلاسه شوي. په جیل کې د موبایل سیګنل بندولو یا نه کارېدو لپاره لګېدلې جیمرې بیکاره کولو لپاره وړې وړې آلې لګولې شوي.
داسې ټول ټي وي سیټونه، فریج، ریفریجریټر، د اوبو یخولو ماشین او کولر، غرض هغه ټول هر څه چې د قانون تر مخه یې په جیل کې د کېښودلو اجازه نه وه لرې کړل شوي دي، یا هغه ټول سامان لري کړی شوی چې مقصد یې د یوې خاصې طبقې قیدیانو ته اسانتیاوي ورکول وو.
انکو فسیلیټیټ کرنا تھا.
د کراچی جیل د خار په یونیورسټی روډ باندې په داسې ځای کې دی چې هلته ودانۍ ډېری دي. د چارواکو په وینا چې په یاد جیل کې شاوخوا شپږ زره قیدیان موجود دي. د ذکر ده چې په کراچی کې له 2013 میلادي کال راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او زیاتره قیدیان هم په دې جیل کې ساتل کیږي. د نیم فوجي ځواک د چارواکو په وینا چې د عملیاتو پر مهال د جومات او لایبرری دننه هم لټون شوی او د لایبرری نه جهادي لیکونه هم ترلاسه شوي. د جون پر 14 د یاد جیل نه دوه وسلوال احمد منا او شیخ محمد ممتاز فرعون تښتېدلي وو چې تر دې کوم معلومات مخته ندی راغلی او د دې پیښو وروسته د جیل دولس چارواکي له څوکیو لرې کړی شوی. احمد منا ته عدالت 14 کاله د قید سزا اورولې وه. له دې وړاندې په 2014 میلادي کال د جیل سر نږدې آبادۍ کې نیم فوجي ځواک رینجرز یو داسې سورنګ هم پیدا کړی وو چې د جیل دننه تلل لپاره جوړېدو او له دې وروسته ځینې کسان نیولې شوي هم وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د بلوچستان په ساحلي سیمه جیونی کې د وسلوالو د ډزو په نتیجه کې د پاکستان د سمندري پوځ دوه عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا پیښه تیر ماښام هغه وخت وشوه چې کله دغه عسکرو د روژه ماتي لپاره شیان اخیستل او بیرته خپل دفتر ته روان وو چې ناڅاپه پرې ډزې وشوې. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د سمندري فوج پر یو موټر باندې تیر ماښام د بلوچستان په ساحلي شهر جوني کې هغه مال ډزې وسوې کله چې د پاک بیریا 15 غړي د روزمات سودا درانیولو وروسته بیرته د خپل دفتر په لور روان وو. د خبره تیر شپه د پاک بیریا له لورې د کراچي څخه په جاري سوي او بیان کې سوې ده. په پیښه کې د پاک بیریا دوه عسکر وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. ټپیان سمدلاسه د څرخي الوتکې د لارې د علاج لپاره و کراچي ته لېږدول سوي دي. د پیښې وروسته څلور ناڅرګند وسلوال کسان پر موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالي سوي دي. ډیپټی کمشنر گوادر نعیم بازی نه یوازې د پیش تصدیق کړی دی بلکې ولیویزو ته په سیمه کې د مشکوک کسانو د نیولو امر کړی دی. وروسته د شپې ناوخته پورې په سیمه کې د لیویزو او سرحدي عسکر لخوا عملیات روان وو خو د چا د نیول کېدو اطلاع تر دمګړې پورې نه راغلې او نه هم ای ویډلې د دغه وروستي پیشپړه په غاړه اخیستې ده. ولیخوان د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي او د صوبې اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري په خپل جلا جلا بیانو کې د پیش کلکه سرغندنه کړې او دا پیښه ترګری کړلې ده. د بلوچستان د والي لخوا جاري سوي په یو بیان کې ویل سوي دي چې ځینې ډلې په صوبه کې د چین پاکستان اقتصادي راداري یعنی سی پیک پروژې په ضد دي او دوی د خپلو دغه ډول عملیاتو له لارې په صوبه کې د ترقۍ د مخنیوي کولو ناکامۍ هڅه کوي. الله وزیر نواب ثناء الله زیری بیا زیاته کړې ده چې د دغه ډول پیښ مخه یوازې د هغه کسانو خوشاله کول دي څوک چې د ده په وینا په بارانۍ هېوادو کې ناست او بلوچستان ورانول غواړي خو حکومت به د دوی دغه هڅې و بریالیتوب ته کله هم پرې نه ږدي. الله وزیر زیاته کړه چې حکومت به وایي چاته د صوبې د امنیت د ورانولو اجازه ورنه کړي او د وسلوالو ډلو په ضد به خپل حمله تر هغه وخت پورې روان وساتي چې تر څو ټوله صوبه د وسلوالو کسانو څخه نوی پاک کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوس هم د بلوچستان په اړه راځو یو بل رپورټ ته. د دغه صوبایي د اسمبلی د بلوچستان د صوبایي اسمبلی کسه هم په 2015 کال کې یو ښځه سپیکر وټاکله خو د دغه صوبایي اسمبلی ښځې غړي وایي دوی تر اوسه د اسمبلی په کارونو او د قانون سازۍ په عمل کې هغه سي برخه نه لري څنګه چې باید دوی ته ورکړل شوی وي. دوی دا هم وایي سیاسي ګوندونه هم ښځو ته ډېرې موقع نه ورکوي او دا شان دوی په انتخاباتو کې هم برخانه شي اخیسته. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د بلوچستان په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي مسز کشور احمد وایي که هم په صوبه کې ښځې په اسمبلی کې شته خو دوی ته په قانون سازۍ او د اسمبلی په کارونو کې هغه سي مواقع نه ورکول کیږي څنګه چې سړو ته وي.
د یوې ایم پی ای په هیڅ چې ما په اسمبلی کې لیدلې دي دا رښتیا دي چې په سړو او ښځو کې فرق کیږي. سړی کوشش کوي چې خپل اهمیت په ځای وساتي. دوی غواړي چې په اسمبلی کې زیاتې خبرې هم دوی وکړي. شان خزو ته ډیر لږ وخت ورکړل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسپوژمۍ اسکزی په دغه صوبه کې لومړنۍ خزه وه چې د خزو لپاره په مخصوصو چوکو د بلوچستان د اسمبلۍ غړې جوړه شوه. هغه وایي اوس په سیاست کې د پخوا زیاتې ښځې دي، خو په اسمبلۍ کې دننه لا هم دوی په خپله خبره کولو کې مشکلات لري.
بالکل خو تاسو خبره چې جنرل ډېر کم اول پاکستان بیا خاص بلوچستان کې ډېر ښځو لپاره دونه اپورچونیټیز نشته. که دوی په خپله خوښه په خپله مرضي یو شی کول غواړي، دوی برته یو قدم برته دوی درول کېږي.
یوه بله د صوبایي اسمبلۍ غړې عرفا صدیق چې د پښتونخوا ملي عوامي سره تعلق لري، وایي دا خبره تر یو حده سمه ده چې په اسمبلۍ کې ښځې د یو قانون او یا په یوې ملکي مسلې د سړو غونډې زیات وخت ولري. د جمعیت العلماء اسلام ګوند د بلوچستان اسمبلۍ غړې حسن بانو وایي بلوچستان کې ښځې په تعلیم او روزګار کې د نورو سیمو نه وروسته پاتې دي. په داسې حالاتو کې د ښځو سیاست ته راتلل یوه لویه خبره ده.
زه چې همیشه درېږم خپل لالوال پوره کوم، ادروایز ماته چې موقع چې نه ورکوي. زه خو پوزیشن ممبر یم، زه خو باقاعده احتجاج شروع کوم، شور شروع کوم چې بز ما حق دی. زه درېږم چې مې خبره ورته هغه وایي
بلخوا د بلوچستان په اسمبلۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی عبدالمجید اچکزی وایي چې د ښځو تر څنګ یو شمېر سړي هم د اسمبلۍ په کاروایۍ کې اکثره خاموشه ناست وي. د بلوچستان اسمبلۍ خزینه غړي وایي په 2015 کال کې دغه صوبه په لومړي وار راحیلا حمید درانی د اسمبلۍ سپیکر منتخب کړه، چې دا د دوی لپاره یوه لویه خبره ده. خو زیاتوي باید سیاسي ګوندونه هم ښځو ته په پارټیو کې دننه دومره ځای ورکړي چې دوی په راتلونکو انتخاباتو کې نیغ په نیغه برخه اخیستو له لارې اسمبلیو ته لاړ شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویش په لنډو څپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر جنسي ولسی وګړو او ځایي پوهانو غوښتنه کړې ده چې حکومت ته د عجایبګر جوړولو او د سیلګرو لپاره د سفاري بس شروع کولو وعده پوره کړي او دغه منصوبې د زر تر زره سرته ورسوي. دوی وایي چې دې سره به یو ځل بیا د ګرد نړۍ نه سیلګري راځي او د خیبر درې د تاریخ، کلتور او ژوند جواک نه به ځان خبروي او سیاحت به ورسره هم وده ومومي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې ځایي انتظامی چارواکو خوښ یو کال وړاندې په لوړګي کې د یو عجایبګر جوړولو او سیلګرو لپاره د پیښور او تورخم ترمنځ سفاري بس شروع کولو منصوبې اعلان کړې وي، خو په دې باندې تر اوسه عمل نه دی شوی. دا چې په دې دوه منصوبو باندې کار کول څومره مهم دي، په دې هکله د لوړګي سرکاري ډیګري کالج د تاریخ او پښتو څانګې استاد پروفیسر اسلم تاثیر پردای مشال ریډیو توای
لنډی کوتل تاریخي ورسي چې کمیری د جمرو تاریخي ورسي چې کمیری در خیبر په خپل چې کم ده دا د قابل دې چې د تحصیلګری راشي و شوم ډیر خلک دی راځي خو هغه یو منظم شکل نه لري. نو که دغه سپاری بس
د خیبر جمرود سیمې یو مشر ملک فیض الله جان اپریدی وایي چې حکومت دلته کومې منصوبې اعلان کړي نو باید په دې دی عمل وکړي.
دا د موږ افسرانو والا افسرانو چې کوم اعلانونه کړي دا د په دې مته صرف اعلان باندې کار نه، په دې د عملي کار شروع کی. هغې وجه دا چې ګوره په قبایلو کې که عجایبګر جوړ شي د قبایلو هغه کم چې زاړه
تاریخی مواد دی خلکو ته وښیلی شي.
په لوړګي کې د عجایب گر جوړولو او هلته سفاري بس شروع کولو په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې په دې دواړو منصوبو باندې کار روان دی او عجایب گر لپاره تاریخي سیزونه را جمع کوي او سیلګرو لپاره مو د بهر نه یو بس راغوښتی، خو دستي مو دغه منصوبې د امنیت په خاطر ځنډولې دي او چې د امنیت وضع ښه شي نو دغه عجایب گر به هم جوړ شي او سفاری بس به هم شروع شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د شوقدر بازار نهر د ګلبهار کلونی سره خوا ځینې قبضه کوونکو بند کړي چې له وجې اوبه په یو وړوکي لختي کې روانې وي او د ګلبهار کالونۍ کورونو ته ننوځي. دغه اوبه هم دغه کالونۍ په لارو کې روانې وي چې د سیمې ولس یې د سیمې ولسوایي درې ورځې وړاندې پکې یو ماشوم هم مړ شوی و. د ګلبهار کالونۍ د کورونو شمیره له 150 زیاته ده چې زیاتره کورونه دا وخت اوبه لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه شاهنواز ترکزی راکوي.
په 400 شوقدر، مهمند او نورو سیمو کې ځینې قبضه کوونکي د سرکاري نهرونو ځمکې یا بیا د باراني خوړندو ځمکې نیولې وي چې له وجې د دغه ځمکو سره خوا کې جوړې آبادۍ ته په بارانونو کې زیانونه اوړي. همداشان د شوقدر بازار نهر هم د ګلبهار کالونۍ سره خوا کې ځینو دغه شان تنانو بند کړي چې له وجې اوبه په یو وړوکي لختي کې روانې دي او د ګلبهار کالونۍ کورونو ته ننوځي. دغه اوبه هم د دغه کالونۍ په لارو کې روانې وي چې د سیمې ولسی وایي درې ورځې وړاندې یو ماشوم هم وژلی و.
زما نامه عبدالصمد ده. زمان ورشي کې ده د دو حماد نامه وا د دونیم کالو او د لارې تر اغلی نه پدی پول د پاسه جګنه متای شي د اوب دومره زیاتې شي وی دي چې اغه په اغه باندې خپې خو دې د نو متې په ول کې ورغورېدلې دي رخکلې دي ځانته خو مون ته دا پته نه وشي زمو ما شوم جګنه متې د غرنګي اوبو کلی دلی دی او مر دی.
محمد خان وای چې د نیر اوبو کله د کورونو بهر ویانو یا غندنالو کې تیریږي نو لزان سره کورونو ته دننه یو شپیر بیماریان هم راوړي او د هغوی په کورونو کې هر وخت خراب بوي وي.
د لیټرونو اوبو غند راځي او ټول مشکلات مونږ ته نه جوړ دي. غند شوی دا دی چې بل سره ناس شان نشته زم کور کې وین پاکستان بینده ته وای چې سم ښه بین کوي.
یو بل تن وای چې هغه کر اوبو راځي نو هغه ورل د اوبو وستلو ماشين راوړي او له کور هم دغه اوبو په ماشين بیرته بهر وو.
منظور بس پشین اسپان را باندې سیلاب راغلی دی او مونږ خو تقریبا دا کورس په دې موټر باندې تش کړ او دا هر وخت باندې ډک ولاړ یو او دا خو مخکې دغه دغه طرف دا غټه ولا وه هغې کې بندا او به دې اوس هغه ولا د دوکانونو والا د خلکو بنده کړی ده هغه او ټولې بس په دې یو لختي باندې راغلی.
بل خو د شوقدر نائب ناظم مزمل خان وای چې هغه به هم نن د اریګیشن محکمې سره خبرې وکړي او کچا نیر بند کړی وي نو د هغه تنانو په ضد به د پولیس په مرسته ګام پورته کوي
چې دوه میاشتې پس هم کو دا مسله وه نو بیا به مونږ دلته نه یو او ان شاء الله د دوی د مسلې د حل لپاره مونږ 100% کوشش کوو. اوس ټیم کوم چې ګمنه مونږ د اریګیشن ډپارټمنټ ته وینو کړله وی راځي اوس په ایمرجنسی بیس باندې مونږ ورزو او چې سپه ایمرجنسی بیس کیږي بولو سکو او ان شاء الله د دې سیډوال شو یا د بوړول شو او ان شاء الله ویدن ټو من کیوی.
د ګلبهار کالونی د کورونو شمیر له یونی مسلو زیات دی او لته ورو ورو راځي دغه کورونه د اوبو ډکوي. ولس وای چې کزای کوبټه نهر خلاص نک نو هغه به د کمیټې او د تحصیل انتظامی عزت پولیس کی قانوني رپورٹ ہوم بولی کی شانواز ترکزئی مشال ریڈیو شوقدر.
اوریدونکو، د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې مسولین وای په جلال آباد ښار کې لویو او کوچنیو کارخانو او فابریکو د ښار هوا ککړه کړې ده. بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وای د امنیت نشټوالي له امله سوداګر دې ته مجبور شوي دي چې جلال آباد ښار کې فابریکې جوړې کړي. جلال آباد ښاریان هم د هوا له ککړتیا سره ټکوي او له حکومت غواړي چې له ښاره ټولې فابریکې او کارخانه نور او خارونه ته منتقل کړي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد نور.
که یو لور ته جلال آباد یو ګرمیش ته ښار دی، بل لور ته پکې د موټرو او ډول ډول ریکشو او کارخانو لوګو د ښار چاپیریال ککړ کړی چې له امله یې ډول ډول ناروغۍ پیدا شوې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښار د ککړې هوا نه شکایت کوي. دو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زما نوم ذبیح الله دی. د جلال آباد ښار د فابریکې چې کوم جوړه ښار ته راوړي، دې ټوله مسله جوړه کړې ده، ټوله هوا یې ککړه کړې ده او ټول خلکو سره په غم پاتې دي.
ډېر زیات چټل شوی دی سر، داسې غبار هم داسې لوګي هم دي، داسې په امریکې هم زیاتې شوي دي، ورکوډي ورکوډي په امریکې شوي ودانه، د دې د وجې دا غر د غبار زیات شو.
د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم مني چې کارخانو او فابریکو د جلال آباد ښار هوا ککړه کړي، خو وایي چې ټولو فابریکو ته یې د چاپیریال ساتنې لپاره لارښوونه کړې ده.
د دې فابریکونو نظارت هم کړی دی، تفتیش هم کړی دی، رهنمودونه موږ دوی ته توضیح کړي دي. د چاپیریال ساتنې رهنمودونه دي چې دوی د هغې مطابق خپل فعالیتونه مخکې ویسي. د دې تر څنګ دوی تعهدونه اخیستي دي چې د دې رهنمود مطابق به خپل فعالیت مخکې وړي. ځینې فابریکې موږ نغدي جریمه کړي هم دي. دا اوس هم زموږ ټیمونه په ساحه کې ساحې ته وځي، څوک چې د چاپیریال اصولونه سرغړونه کوي هغوی جریمه کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مشر شیرعالم املوال په جلال آباد ښار کې د صنعتي فابریکو د جوړولو علت په نورو سیمو کې د امنیت نشتون په ګوته کوي.
په دغه ځای کې دي صنعتي پارکونه چې دي هغه زیربنایي چارې تکمیلې شوي نه دي او دوی هلته په امنیت تامین نه دی، د امنیتي او ستونزو له امله فعال نه دی.
اوس مهال ننګرهار کې نږدې 250 لوی او وړې فابریکې شته چې نږدې 200 یې د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې فعالې دي، او تر څنګ یې دوه صنعتي پارکونه هم شته دي چې یو د سرورود ولسوالۍ اړوند شیخ مصری کې دی چې کابو 50 فابریکې پکې فعالې دي، او بل صنعتي پارک د رودادو ولسوالۍ اړوند غازی امان الله خان خارګوټي سره جوړ شوی چې تر اوسه غیر فعال دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د امریکایي ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره د پاکستان په وړاندې خپل پالیسي سختوي. رویټرز خبري اجانس وړاندې وایي دا کار د دې لپاره کیږي چې په پاکستانی ځواکونو فشار واچول شي چې په خپل هیواد کې د هغو وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي. د رویټرز خبري اجانس د دې لیکنې مهمې برخې د بشیر ګواښنه اورو.
رویټرز خبری اژانس ته چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې پالیسۍ کې د ډرون بریدونو زیاتول شامل دي. همداراز پاکستان سره د مالی مرستو کمول او د هغوی لوی اتحادي حیثیت پر ختمولو هم غور کیږي. په همدې حال کې ځینې نور امریکایي چارواکي د دې ستراتیژۍ بریالیتوب ته ډېر خوشبین نه دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې دوی وایي په تیرو کلونو کې پر پاکستان د وسلوالو د ختمولو لپاره امریکایي فشارونو کار نه دی کړی. رویټرز خبری اژانس لیکلی څېړونکي فکر کوي چې په پاکستان کې د خوندي ځایونو د موجودیت له وجې طالبانو سره تړاو لرونکي وسلوال په افغانستان کې بریدونه پلانوي او تر حملو وروسته بیرته خپلو خوندي مرکزونو ته ځي. اسلام آباد په سختۍ سره دا ردی او د امریکایي چارواکو پر دې داوا غوسه کیږي چې وایي د پاکستان جاسوسي اداره آی اس آی د حقانی نیټورک یا شبکې سره اړیکې لري. پر دې ډلې افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو تور پورې دی، خو پاکستان وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو پوځیان او ولسي وګړي قرباني شوي دي. په دې لیکنه کې راغلی چې امریکایي حکومت د افغانستان لپاره په یوه سیمه ییزه ستراتیژۍ کار کوي چې د جولای میاشتې په منځ کې به یې وړاندې کړي. یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې د پاکستان په اړه د امریکا ستراتیژي کله هم پوره واضحه شوې نه ده، خو دا اوسنۍ هغه به څرګنده کړي چې واشنگټن له اسلام آباد څه غواړي. په دې لیکنه کې راغلی چې پر دې مسله په امریکا کې چارواکي وښله نه دي. دوی فکر نه کوي چې د فشار اچولو او خوشحالولو پالیسی په یو ځای چلیدای شي. د دوی په وینا بیا هم امریکا په سیمه کې د یو ملګري په توګه اټمي وسلې لرونکي پاکستان ته ضرورت لري. بلخوا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې په دفاع وزارت کې د مرکزی ایشیا، پاکستان او افغانستان برخو مشر ډیوډ سیډنی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دوی په وخت کې له پاکستانه د ستراتیژیک ملګري جوړول بې نتیجې وو. داغه په وینا دې هڅو د پاکستان رویه نور هم پسې خراب کړه. په دې اړه هم پوښتنې راپورته کیږي چې آیا پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا اتحادي دی او کنه. پاکستان ته په 2004 کال کې دا درجه ورکړل شوې وه. که څه هم دا یو سمبولیک حیثیت دی، خو رویټرز خبری اژانس لیکلی چې که امریکا ته دا درجه واخلي نو دا به د اسلام آباد لپاره لړزونکی وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه 33 ارب ډالر ترلاسه کړي دي، خو اوس امریکایي چارواکي د نورو پیسو په نه ورکولو غور کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ماسپخین نستی درنیو بجې کیدونکو دی لړن خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمی ناورو.
د بلوچستان په سایلی شار جیونی کې ناڅرګند وسلوالو د پاکستان د سمندري پوز دوه عسکر وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د سمندري ځواک لخوا تېر شپه په جارسي بانک ویل سوي چې پېښ پر ماښام هغه مهال رامنځته سوه کله چې دغه عسکر د روژه ماتي لپاره له شان رانیولو وروسته بیرته د خپل دفتر پر لور روان و. د سویلي وزیرستان د مرکز وانه په ایجنسی هډ کوارټر هسپتال کې دوه امبولانسونه سوځول سوي دي. پېښ تېر شپه هغه وخت رامنځته سوه کله چې ناڅرګند کسانو د موټر درولو څلور ځایونو ته اور ورته کړ. د پاکستان د سایلی شار کراچی په مرکزی جیل کې د نیم پوځي ځواک رینجرز او پولیسو په ګډو عملیاتو کې موبایل، د موبایل سیمونه، جیمری، کمپیوټري آلات، ټي وي او فریجونه ترلاسه شوي. د افغانستان په بګرام کې د نړیوال ځواکونو له پوځي اډې سره نږدې د وسلوالو په ډزو کې اته افغان امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسي نن رسنیو ته ویلي چې لس امنیتي ساتونکي تېر شپه ناوخته د خپلې دندې ترسره کولو لپاره پر لاره روان وو چې پر موټر یې برید وشو. په دې برید کې دوه امنیتي ساتونکي ژوبل شوي هم دي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې چاودنې یو قاضي وژلی او درې تنه نور یې ژوبل کړي دي. امریکای چارواکي وایي په لندن کې له جمعه سره نږدې پر عبادت کوونکو د ګاډي خېژولو د پیښې غندنه کوي. د لندن په فینس بیری پارک سیمه کې د جون پر 13 د مخسل لمانځه وروسته له جمعه خلک راوتل چې یو ګاډي پر وخېژول شو. په دې پیښې کې لږ تر لږه 9 کسان زخمیان شوي او یو مړ شوی. د امریکا یو لوړ پوځي چارواکي پر نوویل امریکا له روسي پوځ سره د رابطې نظام پر بیا جوړولو کار کوي. دا له هغه وروسته دی چې د جون پر 13 د امریکا لخوا د شامي ځواکونو جنګي الوتکې ویشتلو وروسته ماسکو ویلي وه چې د الوتکو غیر ارادي نشب څخه د خوندیتوب لپاره تر نظام لاندې رابطې ختموي. او د عراق وزیر اعظم دفتر وایي حیدر البادی ایران، کویت او ځینو عربي هیوادونو ته سفر په پیل کې پرون سعودي عرب ته ولاړ.
او اوس هم راځو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته راټول کړي دي. د پېښور هنرمندان وایي د کلتور ادارې ورته خپل حق نه دی ورکړی.
دغه د سوبې چې کوم فنکار دی هغه زیاتې شوې دي، اته اته لس زره روپۍ ورکړې شوې دي او بیا چې پنجاب نه کوم خلک راغلي شوې دي هغه ډېرې پیسې ورکړې دي.
په کابل کې یوې سیاحتي سیمې ته مو بیایو چې مهاجرې مرغۍ هم پکې دمه کوي. د پښتو فلمونو پخوانۍ سندرې کامیابې وي، اوس ولې نه دي؟ بونیر بابا سوکو په دیړه هم یو راپور لرو. د ننګرهار د یو ولسی سندرغاړي روزالدین سره مو مرکه کړې ده. دا او نور مطالب په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. د اوریدو لپاره را سره پاتې شئ. پېښور میشتي سندرغاړي وایي د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم د خپلې یوې ټولنې له لارې به د خپلو حقونو لپاره اغېزناک غږ پورته کړي. د ټولنې د غړو په خبره دوی د اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې په پېښور کې د سیلګرۍ محکمې په یوه کلتوري پروګرام کې پښتانه سندرغاړي له پامه وغورځول. پر دې موضوع د هارون باچا رپورټ اورو. په پیښور کې یو شمیر ځوان سندرغاړي د خپلو حقونو د دفاع لپاره غواړي د یوې ټولنې له لارې کار وکړي. سندرغاړی سرفراز وایي ملګري هنرمندان یې په پام کې لري. د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم ټولنه چې له حکومت سره راجستر ده زیاته فعاله کی او د ځایي هنرمندانو د حقونو د پوښتنې لپاره د یوه پلیټ فارم په توګه یې وکاروي.
دا ټولنه خو څوارلسم کې جوړ شوې ده. دا بالکل ریجستر ده. ګلزار عالم، انورخیال، راشد. بلکه خبره ده په اول ځل باندې موږ سره د کوهار چې کوم هنرمندان دي یا د کرک دي د بنو مردان سوابه چار سده دا هنرمندان راغلي دي او انشاءالله امید شته دی چې دا به موږ مخ وړاندې بوزو او د خپل حق آواز به پورته کړو.
سرفراز یتوی له راتلونکي وړوکی اختر وروسته با په پیښور کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د ټولنې د غړیو د راجستریشن او ورته د یو نوي مشر د ټاکلو چارې بشپړې کړي.
د اختر نه پسته یو ستره غونډه مې پوری ده. د ټول ځلونه به د هنرمندان راځي. باقي د دې به یو رجسټریشن به هم کیږي، یو کمیټي به وي، بیا به د هغې الیکشن کیږي. بیا د ملګرو خبره د کمې سړی پکې تاکي خو فلال هو چې دی زمونږ ظاهرشاه صدر دی.
پیښور میشتي ځوان سندرغاړي وایي دوی د ځان لپاره د یوې پیاوړې ټولنې اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د سیلګرۍ محکمې لخوا د مې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د هنر میلې په نوم یوه کلتوري پروګرام ته دعوت شوو پښتنو سندرغاړو ته ډېرې لږې پیسې ورکړل شوې. سندرغاړی راشد خان وایي اکانومیسټ انټرنیشنل نومې یوه شرکت ته د درې ورځنۍ هنري میلې ټیکه ورکړل شوې وه چې د ده په وینا د پښتو موسیقۍ برخه پکې ډېره خواره وساتل شوه.
اکانومیس انټرنیشنل کې کوم اغسطا نو زموږ د سبې چې کوم فنکار دی هغه سره بیا تشي وی دي اته ته له زرو په ورکړې شي وی دي او بیا چې پنجاب د کوم خلک راو کې شو دی هغه ډېر پیسې ورکړې دي. دا کوم مافیا غلط تر کوه نه دی کې اخلي او دغه ادارو په مستر کې پټې کړې دي. دې داتې په مېن سیم فنکار ام کرن خان دې راکې زو پر اکثر دې سپراز دې او یو شوم غنه دا کړې.
خود اکانومیسټ انټرنیشنل شرکت مالک جمشید علی خان چې په پیښور کې د پښتو له یو شخصي ټلویزیون سرکار کوي او د ټي وی د سټیج پروګرامونو پیژندل شوی کوربه دی. د راشد خان او د هغه د ملګرو تورونه ردوی وایي میلې ته د سیمې مشهور پښتانه سندرغاړي بدلی ول. دې زیاتوي حاضر دي چې پر میلا د کړي مصرف حساب ورکي. میوزیک ویلفیر سوسایټی غړي هنرمندان د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د هنر میلې په پروژه کې د شویو درغلیو پلټنې وکړي. دا هنرمندان هوټ کار کوي چې د موسیقۍ د لویو کنسرټونو جوړولو په ترڅ کې به نه یوازې د غریبو هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو لپاره پیسې ټولوي بلکې ولس ته به په سندرو کې د امن او ورورولۍ پیغام هم رسوي.
که پیښور میشتي پښتانه سندرغاړي له حکومته ګیله لري نو بل پله ولس بیا د سندرغاړو فعالیتونو ته ګوته نیسي او وایي اوس نه پخوانی موسیقي پاتې ده او نه هم د سندرو هغه شرنګ چې خلک به خوشاله ساتل. پښتانه دا ده چې اوس مهال پښتو سندرې په ځانګړي ډول هغه چې د فلمونو لپاره ویل کیږي ولې د پخوا په څیر شهرت نه ترلاسه کوي. زموږ خبریال سراج ظهیر په دې موضوع د موسیقي او فلم سره تړلي کسان په دې رپورټ کې غږولې.
د پښتو فلمونو د پخوانیو ډایرکټرانو، پروډیوسرانو او د موسیقۍ د استادانو وینا ده چې ښه موسیقي د یو فلم د کامیابۍ سبب ګرځېدای شي او د اوسنو فلمونو په پرتله پخواني فلمونه ځکه کامیاب وو چې موسیقۍ ته به یې ډېره توجه ورکوله. خو اوس هغه شان توجه نه ورکول کیږي او ټول موسیقي په کمپیوټر جوړیږي او دارنګ د شاعرۍ هم خیال نه ساتل کیږي. د پښتو فلمونو پخواني پروډیوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوانیو د فلمونو ډایرکټرانو او موسیقارانو به د دیوی سندری ریکارڈ کولو لپاره ډیره خواري کوله او هر سندره به د موکي او د فلم د کیسې په مناسبت سره ریکارڈ کوله.
هغه خلک چې سمون هغه هیري وی هیري دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناسته او بیا به هغه باندې کہانی هغه ولیکله او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای دی بخي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړونکو چې کوم ورته شینواري وو دی باندې به کېناسته او په دې باندې به سچویشن مطابق به دې غاني ولیکلي او بیا به هغه شاعر ناستو او هغه موسیقار ته به هغه دغه خولو په هغه طرز باندې به دې دي هغه غانه چې جوړه وکا.
مشال دې چې د موجوده پښتو فلمونو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زیب نوشیر وینې د اوسنۍ موسیقي په حواله پښتن نو د هغه وینا و چې دوی د وخت او غوښتنو مطابق موسیقي جوړوي. شاکر زیب نوشیر وی زیاته کړه
وخت سره کار بدلیږي کنه نو یو
یا
چاد مر دی تیاری کلی دا نن خود بیا
تپخوانی پروڈیوسرانو ډایرکټرانو وینا ده کچری د فلمی سند سره تړلې خلک دا سند بیا را ژوندې کول غواړي نو د فلم د کیسې سره سره بورلا د پخوانی موسیقارانو د تجربه او کارنس دکړه کول وی.
بیا هم د سندرو پاړه یو شمیر پښتانه سندرغاړي وای دراتونکې کوچنی اختر په شپو ورځو کې به نوې سندرې د پښتو موسیقي مینوالو ته ډالې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د پښتو موسیقي مارکیټ تقریبا له منځه تللی او سندرغاړي د خپلو سندرو د خپراوي لپاره زیاته تکیه د انټرنیټ پر ټولنیزو شبکو کوي. د هارون باچا رپورټ.
څو کلونه مخکینه خبره ده چې وړوکی اختر برانیز دی شو نو د پښتو د نو سندرو ترلاسه کولو لپاره به په بازارونو کې د کیسټونو پر دوکانو د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه. خو له هغه راهیسې چې په سیمه کې انټرنیټي او مخابراتي شبکې فعال شوي د پښتو موسیقۍ مارکیټ خپل خوند او مزه له لاسه ورکړي. له دې باوجود پښتانه سندرغاړي هڅه کوي د اختر لپاره نوې سندرې جوړې او خپلو مینهوالو ته ورسوي. سندرغاړي کرن خان وایي په دې لنډ ورځو کې دوه نوې سندرې پر انټرنیټ خپرې کړې. یوه د رحمان بابا قوالی ده او بل د پیر محمد کاروان د غزل ده.
نور کله به مونږه البومونه دکانونو لور کول پوسټ چون کې هغه سیزن ختم شوی دی د سوشل میډیا د لارې زمونږه د غسندر خبريږي ملګری زماده یوټیوب نه زماده ډیلی موشن نه د آی کلاود نه آی ټونز نه زماده فیسبوک د لارې نه د خلکو تر رسیدلې دی او نور سندرې به هم تر اختره پورې په دغه لارو باندې زمونږه مینوال اوریدل شي کول شي چې هم زمونږه دغه چینلونو نه د خپل ملګرو سره شریک کی چې زمونږه دغه هنر ډیرو خلکو ته ورورسی.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو ژبې سندرغاړی طاهر فیروز وایي یو شمیر نوې سندرې د موبایل ټلیفونو دکاندارانو ته ورکړي چې ورته یې خبرې کړي.
په کوټه کې څه مسله ده چې زمونږ سره خو میوزیک سینټر نشته. بهر کوم د موبایلونه سندرې اچي نو په دې کې څه ځینې داسې خلک شته هغې ته مور کړي دي سندرې هغې به داسې یو البم جوړوي او دغه البم انشاءالله په مارکیټ کې خلکو ته میلاو شي او په دې کې څه سندرې شته چې هغه زه ویډیو هم جوړول غواړم.
د چارسدی اسفندیار مومن بیا خپلو مینوالو ته زیر لري چې د اختر په شپو ورځو کې به دوی وکولی شي د نوې ټپې او د پښتو فلم لپاره ویلې یوه سندره یې واوري.
وړوکی اختر لپاره ما ټپې ریکارډ کړې دي او یو کلام دی خیال محمد سے پخوا ویلې دي خو ما په دې نوې موسیقۍ کې ریکارډ کړې دي هسې شوخفرانه لیلا پټو خټو کې او فلم ریلیز کیږي د پښتو نو پاره کې هم د ممتاز اورغزه صاحب یو کلام او په خوانه یو بدله دا مې پکې ویلې دي.
دا مونږ د انټرنیټ او د یوټیوب په ذریعہ باندې خپل مینوالو ته رسو.
یو شمیر نورو پیښور میشتو سندرغاړو لکه حشمت سهار، صادق اپریدی، اشرف گلزار او کمال عزیز هم نوې سندرې جوړې کړي او وایي چې په وړوکي اختر کې به د پښتو موسیقۍ اوریدونکو ته ډالۍ کوي.
د مشال رادیوي مجله اوري. په کابل کې د کول حشمت خان سیمه د مارغانو د مزای ګڼل کیږي. هغه مارغان چې هر کال د ګرمۍ په موسم کې له جنوبي هند، سایبیریا او قفقاز ته سفر کوي، په کابل کې په همدې سیمه کې پړاو اچوي، لنډه دمه وکړي، اوبه وسخي او بیا د اسمان سینې ته ځانونه ورسوي او خپل مزل لنډ کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي هر کال تر 1400 قسمه پورې مارغان کابل خپل د مزای ګڼي، خو دا چې د کول حشمت خان اوبه کمی او خیرنې شوي د مارغانو د مزای متاثره کړی دی. خو افغان حکومت د ملګرو ملتونو او د نړیوالو په مرسته یو وار بیا یاد سیما د مارغانو په د مزای بدله کړي. زمونږ همکار احمد شیبر په دې موضوع راپور لري.
د کابل ښار په لمن کې کول حشمت خان هغه سیمه ده چې په پسردی کې هر کال له 300 تر 1400 ډوله مرغان دلته دمه کوي. دا مرغان د هند له جنوب رالوزي او سایبریا او قفقاز ته کوچ کوي. په افغانستان کې شاوخوا 40 کلنې جګړې د دغو مرغانو د مزای سخت اغیزمن کړی دی. په کول حشمت خان کې ځای ځای کورونه ودان شوي، شاوخوا ژور څاګان کېنستل شوي، کثافات پکې زیات شوي، ځینې برخې زورواکو غصب کړي، او په دې کې هم شک نشته چې د هوا له تودېدو سره هم د دې سیمې د ډنډ اوبه کمې شوي دي. د حشمت خان له کوله بره د بالاحصار تاریخي کلا ولاړه ده چې هغه هم له جګړو روغه نه ده پاتې شوې، او جګړو یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم د کول حشمت خان شاوخوا ځای پر ځای کړي دي. چله دې سره د مهاجرو مرغانو داده مزای سخت متاثر دی. د سیمه یو وخت د افغان شاهانو د شکار ځای وو. د وخت واکمنانو به د دې سیمه چاپیریال ته پام کاوه. خو فرانس پر سرشان سلیکی چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل را وروسته بیا د کورنیو جګړو پر مهال افغانان د ځانونو د شخورنې په غم کې شول. چله دې سره د افغانستان چاپیریال سخت زیانمن شو. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 50,000 هکتار مځکه چې په 2015 کال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تر حفاظت لاندې راغله، اوس یې وضعیت په ښه کېدو دی. او د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې دا سیمه د خوندي سیمې په نوم نومولې ده، تر څو وساتل شي او بیا مرغان ورته رامخه کړي.
یوازې مرغان نه دي چې بې پاسپورټه سفر کوي. کله کله ځینې انسانان هم بې له سفري اسنادونو د یو ټاکلي منزل پورې یون فایل کړي. د سوات یو زلمی عبدالله سونه وړاندې وانګیرله چې بالیوډ ته به ځان ورسوي. ورور یې په سوات کې مشال لړیو ته وویل عبدالله په شاهرخ خان مینو، او تل به یې ویل چې خامخا به ممبئی ته ځي. عبدالله د سوات نه لاهور، لاهور نه واګا ته ځان رسوي او د پولی اوړي. هلته د هندي پولیسو لخوا نیول کیږي. برخلی کې لنه ده معلوم. نور کی صدر ته زمون همکار نیاز احمد خان په دې رپورت کې کوي.
د منګورې سره تعلق لرونکو سردار علي سواد پرسکرپ کې خبري اعلان ته ویل چې د هغه زلمه 20 کلن ورور عبد الله د هند فلمونو څخه ډیر متاثر وو، او کور کې به بیا بیا ویل چې د شاهرخ خان، سلمان خان او کاجر سره به ملاقات کوم، او بیا به تاسو د مئی په سل رښتا منېټه د کور څخه ووتو. دوی ته د رسنو څخه معلومه شو چې د لاهور په واګه پوله هند ته تلې او هلته اوس په بند کې ده.
په دماغ کې دسی جوړ شي چې لکه زبر انګیات زما یا شاهرخ خان سره ملا شم یا سلمان خان سره یا کاجل سره، نو هغه ته خدا پته نه چې په واګه بارډر څنګه وخته کیږي او څنګه تللی دی او څنګه بکیږي او کنه. لکه دا معلومات خو هغه ته نو بس پتا خپل وته دی ورغره دی په واګه بارډر باندې وخته دی انډیا والا بیا نیولې دی.
سردار علي زیاتوي چې د زلمی ورور دماغي حالت ټیک نه دی او د هند فلمونو مینوالو خبرې غونډه کې د عبدالله سپینګیری پلار او نور رشتہ دار هم موجود ول، او دا غوښتنه هم وکړه چې د انساني همدردی په بنیاد دی هند دغه زلمه پاکستان ته بیرته راولیږي.
تاجبر خان تاجبر هم سوات سره نږدې د بونیر سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې وي. کله چې زلمی شو نو د رزق ګټلو پسې کراچۍ ته ولاړ او بیا هملته تر مرګه پاتې شو. د په کراچۍ کې لسګونه کلونه تیر کړو. خلکو به ورته بونیر بابا نوم اخیسته. نوموړي د روانې میاشتې په پیل کې هملته په کراچۍ کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. راپورې محمد عمران دراوروي.
منیر بابا د کراچۍ ادبی ټولنې اتفاق پښتو ادبی جرګې مشر غړی هم وو او د یادې ټولنې مشر ساګر تنقیدی وای چې په کراچۍ کې به په کوم ځای کې هم ادبی غونډې کېدلې کاغه د پښتو ژبې وی او یا نه خو منیر بابا به پکې د پښتنو نمائندګي کوله.
ادب په حواله دا سړی دومره متحرف سړی چې په دې پوخ عمر کې په دې سپینه ګیره باندې په ادب چې په کراچۍ کې که د اردو مشاعره به وه که د پښتو مشاعره به وه که هغه به د هرې جرګې وه که هغه به د هر تنظیم بابا به د پښتو د شاعر د نماینده په حیث هلته کې حاضر وو او موږ له ویلا دا دومره کوو چې ګوره تاسو نوزګار یې هغه نه ما د حکم کوو چې کوم ځای ته تللی زه به هلته کې حاضر وکړم نو بابا به هر ځای ته ځان رسوم.
تاجبر خان تاجبر د بونیر سلطان وسی مې سره تعلق درلود او د شاوخوا 50 کالو راهیسې په کراچۍ کې میشتو. هم د دې له کبله نوموړي په کراچۍ کې د بونیر بابا په نوم پیژندګلو لرله. تاجبر خان تاجبر بونیر بابا د پیغام په نوم د شاعرۍ یو کتاب چاپ کړی.
روز الدین د ننګرهار یو ولسی سندرغاړی دی. په شخصي او حکومتي رادیوګانو او ټلویزیونونو کې هم سندرې ویلي خو تر دې زیاتې د خلکو په ودونو خادیانو کې ویلي دي. نوموړی دا مهال په کابل کې ژوند کوي. لاغه سره مو د کابل د هنرمندانو په ژوند خبرې کړي او په سر کې مو پوښتلی چې راتلونکي اختر لای کوم هنري کارونه په پام کې نیولي دي.
ډېر مننه تاسو نه نجیب جان امیر چې مونږ ته وخت راکړ. زه خپل په کابل کې اوسېږم. بس د موسیقي په اعتبار درته وایم چې خپل کارونه تمرینات کوو. یو څو پنځه مې مخکې اچولې دي چې هغه جوړ کړم او نور په کابل کې نو اختر دی. نو افغانستان اختر چیرته یو رقم یې چیرته بل رقم یې نو چا باندې ښه تېرېږي چا باندې داسې هغه تېرېږي. نو قربان
په افغانستان کې کار مو څنګه روان دی؟ چیرته سندرې وایي؟ ودونو ته خادیو ته ورځي که د دې تر څنګ راډیو ټلویزیون هم تاسو غواړي؟
ډېره مننه عامر جانه. ټلویزیون ته ډېر زو پروګرامونه نه مس کوو او تقریبا په کابل کې ډېر تقریبا 5000 سندرغاړي دي نوازنده سره. نو دا یو کابل کې څومره ودونه چې مونږ تیر کړو کارونه مزه نشته. په ټپه ولاړ دي ټولو افغانستان کارونه نشته.
نو ولې څه وجه ده چې خلک د موسیقي سره علاقه کم نه ښایي؟ کسان
خلک وروره یو خو کارګزار بیروزګاری ده. بل هر چېرته دماکی کېږي خلک ډېر جګرخونه دي. موسیقي ډېر داسې چندان هغه نشته دی وروره. وضع خرابه ده. شرایط انقلابي ده. خلک ډارېږي. کارونه ورور دي ټول خراب دي وروره.
روزالدین تاسو یوازې د موسیقي د لارې خدمت کوئ؟ یعنی وظیفه مو همدا ده که د دې تر څنګ څه بل څه کار هم کوئ؟ ځکه تاسو ویل چې د موسیقي بازار سوړ دی په کابل کې.
اوس خو نه موږ ته څوک وظیفه راکوي په دې سن کې چې کاري تجربه نه لري او نور نور بانی آنے موږ ته کوي. سواد خبره نه کوي. خو مقصد مخکې زه مامور وم بیا هغې ته مې رسیدګي مې نه شو کولی. نو موسیقی نه وزګاری دی. اوس موسیقی داسې شرایط برابر نه دی چې مونږ ولسوالیو کې ولایتونو ته مونږ نه ځو. ولسوالیو ته نه ځو. درینور ته ځو مثلا چبلیار ته ځو پشیراګان ته خوږیانو ته ځو داسې قندوز پلو تلو لوګر ته ځو غزنی ته تلو. اوس هغه ځایونو ته مونږ نشو تللی قربان. موسیقي بازار سوړ دی په کابل کې.
صحیح. او تاسو زیاتره سندرې چې دي په ودونو خادیانو کې ویل شوي دي د دې تر څنګ د سټوډیو سندرې مو څومره ثبت کړي به وي تاسو؟
تقریبا یو لس سندرې ما د سوزلي ملي ته لاړم شمشاد ته لاړم د نور راډیوګانو ته مونږ خدمت ته وځو. مخکې خو به وزګار نو د پروګرامونو نه اوس چې کوم برنامه راشي مونږ نه مس کوو.
ځینې نور هنرمندان دي روزالدین دوی تلویزیون د پاره سندرې جوړې کلیپونه جوړوي. تاسو داسې کلیپونه نه دي جوړ کړي؟
ما ولا یو څلور سندرې اجو دی او ویډیو کړې م نه دی. نو لگ ذرا مشکلات دے آغا دے دے پیسو دے نو من خوال دے کابل فراغ لو بدے خاطر کورونا مواقعی سے ذات جوان جوڑ ذات جوانم جوڑ کچی دے ریکور دے کرائی نخلاش ہو نو کلے پونو تم دمرا دے سے اگر دے کرے نو اس نو پیسے لگ ذرا کم بود دے
صحیح او پپام کے لارے یعنی کائندہ تا سوک سپانسر کی دا دے کلپ مصرف بل سوک ور کی نو تا کولشی پا دی نوی موسیقی کی لکا زنو نور و نرمندان چی سندری ویلی تا سویم اوریدون کو توڑان دے کئی
دا خو منگا شروع کرے دے دا 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 مبارزہ بکو بدے چی دا اونو کو بیانے کی زمانگا مارکیٹ خرابی کی ہم داو زمان سلور پینجن سندری آڈیو دے پارا لگ گرم دے پیسو مشکل آتے کنا ویڈیو دے پارا آڈیو میں کڑے دے اور مصرف ہم کڑے دے خیرو دے خیرو کمپوچن ہم جوٹ کڑی دی لا جوڑا ہو پسے
صحیح روز دین دارا تو ہے چی کورانای کی متاسن علاوہ سوک سندری وائی زامنو کی دے دے چا شوق شتا چی سندری وائی کنا
والا نظمات رکھونا رہے خو دی شوق کئی پتا چی دونر قدر نشتا دے و شرائط خراب دے دیر و رو کامونگا بسی یو جیتا لار شو دو پر دیر غصر مانگا داری گو چی مانگا سرخ مکور تا لار شو شرائط خراب دے زمات رکھونا رہے چی سوک سندر وائی زمان کو تابی لگے
صحیح او تاسو سشمیرمو پام کې ساتلې د تروسه په موسم را سندري ویلي
یعنی مجموعاً
bale
د 1500 نه زیات سندري مې دې قربان په کیسه ټونه کې رادیو غانې کې لکه موزیک سنټر سره کنه دا دې سندري مې زموږ د دېش کاله د دېش کاله کې د سندري وای
صحیح او د نور هنرمندانو کې د چا आवाज در باندې ډیر خلګي
زما د هنرمندانو درست आवाजونه زما خو کې لکه منور استاد چې دا وی مو مشران دی ایوب استاد شاوډي استاد حمزه ده کابل کې سره هنګ استاد نور سندرغاړي درست زما خو کې چې افغانستان کې پښتو وای کې کدرې سندر وای زما خو کې
صحیح زیاتره تاسو په خپل سرو کې خوای ک غزل مخوخیږي داستان س مو ډیر زیات مخوخیږي
زما د غزل سره ډیر شوق دی او چې کوم غزل وای ما ته خون راکې نو غون خلک وای چې رښتیا دا شعر د خویل ک کمپوز دی ویل او په مزه د زما غزل سره ډیر شوق دی
روز دین سره ډیر زیات مننه چې موږ سره مو خبرې وکړلې او په خیره کې بغواړو چې داسې کومه وسندره چې ستاسو خپل ډیره خوخیږي کله ګي موږ ته زمزمه کې اوریدونکو به امتحان واخلې
او سمر مستانه او مو د پیدا اس په بد سے تار په تار نو د کېنو او سمر مستانه او وک مو د کېدا اس په بد سے تار په تار نو د کېنو خیال پا از بسور ما ده قاف پا لوریت لما ده خیال پا از بسور ما ده قاف پا لوریت لما ملوکم پا مروند تا پیرو ود که دم دش پی بد سی تار پا تارانو ود که دم ملو کوم په مړوند خاپیرو لکید دسته بد سے تار په ترانو دکهم وا سمر مستانو او وکمو دکهم دسته بد سے تار په ترانو دکهم
له هم دې سره د مجلې دا غنه تړو بل اونۍ بعد د نو مطالبو سره بیا نجیب عامر تاسو په وړاندې وي اوس اجازه ورکړي د الله پامان
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند.
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا قضا ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیشته مونږ یې چرچ آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چرچونو د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.